پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
اوریدونکو ستړي مسې د غرمې دولس بجې سوې په کابل کې، او نن د پنجشنبې ورځ ده، د اصل پنځه ویشتمه نېټه ده، د 1390 هجري لمریز کال، نن د 2013 میلادي کال د اګست میاشتې له 14 سره برابره ده. په دې خپرونه کې په کابل کې پر روانو حالاتو تاسو ته معلومات درکوو. د کابل په پنځم حوزه کې په قلعه وزیر کې وسلوالو طالبانو د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو روزنیز مرکز باندې حمله کړې. البته وسلوالو طالبانو په دې اړه څرګندې ویلي، خو حکومتي چارواکي داسې ګڼي. وروسته په دې خبرونه کې د دې مسلې نور جزئیات تر وړاندې کوو. اول عصمت ساروان خبرنوای.
په کابل کې پر یو روزنیز مرکز حمله شوې ده. د بغلان ولایت په کیلګی کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اوتریش د بهرنیو چارو وزیر په واده کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د ملي امنیت د ریاست پر روزنیز مرکز وسلوال حمله شوې ده. راپورونه وایي چې وسلوال حمله کوونکي د ملي امنیت روزنیز مرکز ته نږدې یوه نیم کاره ودانۍ ته ننوتي او له هماغه ځایه پر دې مرکز ډزې کوي. د کابل د پولیسو ویندوی حشمت الله ستانکزي ویلي چې تر اوسه د مرجوبلو په اړه معلومات نشته، خو څو شېبې مخکې د کورنیو چارو د وزارت ویندوی نجیب دانش آزادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې مرجوبلي نه دي پېښې شوي.
خوشبختانه تاثیرم تلفات ندارم. مهاجمین در یک ساختمان بیمه‌کاره حمله کردیم، در اونجا بالا شدیم، پیرای پراگنده دارن، تا فعلا به کسی آسیب نرسیده.
شاهدان وایی چه دیوی چاودن ژخی هم اوریدلی دی. افغان چارواکو د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر یو روزنیز مرکز د پرونو انتحاري حمله د مرجوبلو تازه ارقام خبره کړل. پرون د عامه روغتیا وزارت ویلي و چې په دې برید کې 43 تنه وژل شوي او 65 نور ژوبل دي. خو نن افغان چارواکو ویل چې د پرونی حمله د وژل شویو کسانو کره شمېر 43 تنه دی، نه 43 تنه. د ملګرو ملتو امنیت شورا د حمله وغندله، او هغې یوه بې رحمه او کرغېړنه تروریستي حمله وبلله. امنیت شورا وویل دا برید د دې اړتیا په ډاګه کوي چې د تروریزم له عاملانو، تنظیموونکو او مالي تمویلوونکو سره باید حساب وشي او عدالت ته راکاژل شي. یونیسف یا د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مشري هم دا حمله وغندله، او پر دې یې خواشیني څرګنده کړه چې په افغانستان کې د زیاتیدونکې تاوتریخوالي ستره قرباني ماشومان ورکوي. د یونیسف اجرایي رئیس هنری تافور وویل ماشومان باید هیڅکله هم د تاوتریخوالي هدف ونه ګرځي. د کابل په دشتي برچی کې د دغه روزنیز مرکز د انتحاري حملې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د دې حملې د غندنې ترڅنګ د هغې د څرنګوالي په اړه د پلټنې امر کړی دی. د راپورونو له مخې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دا جګړه د کیلګي په سیمه کې له تیرې نیمې شپې راهیسې روانه ده، او تر اوسه د تلفاتو په اړه چارواکو جزئیات نه دي څرګند کړي. د جګړې له امله په همدې سیمه کې د کابل لویه لاره هم بنده شوې ده. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ هم د سه شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو د یوه پراخ برید شاهده وه. په مرکزی بغلان کې پر وی پوځي اډې او څو پوسټو د وسلوالو په برید کې لشتر لشت دي شو پولیسو او سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی و. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د بوسنیا هرزګوینا د هغې سیمې د پارلمان چې سربان پکې برلاسی دي پر هغه اقدام انتقاد وکاوه چې د بوسنیا د سرب ځواکونو لخوا د زرګونو مسلمانانو د وژلو په اړه یو مخکینی راپور رد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو خپاره کړي بیان کې د وکیلانو دغه هڅه له تاریخه انکار وباله، او ویل دوی د ریپبلیکا سربسکا پخوانی حکومت هغه راپور باطل کړی چې دا یې منلې وه چې د بوسنیا سرب ځواکونو د 1920 او 1950 کلونو ترمنځ په جګړه کې شاوخوا 8000 مسلمانان په سربرینیتسا کې وژلي وو. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په سربرینیتسکا کې د ډلوژنې په اړه په 2004 میلادي کال د ریپبلیکا سربسکا لخوا د دغه ریپورټ خپرول د روغی جوری لپاره یو مهم ګامو. د بهرنیو چارو وزارت د ریپبلیکا سربسکا د ملي اسمبلی د چهارشنبې د ورځې دغه اقدام ناسم بللی دی. او کرملین تایید کړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اتریش د بهرنیو چارو وزیر په واده کې ګډون وکړي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل پوتین به د شنبې په ورځ چې د اګست 13مه ده د جرمني له صدراعظم انګیلا مرکل سره تر خبرو وړاندې په اتریش کې تم شي او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر کارین کنای سل په واده کې برخه واخلي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت په دې باب د څه ویلو ډډه وکړه چې پوتین دغه هیواد ته سفر کوي. ویل کېږي چې 53 کلنه کنای سل د یوه سوداګر ولفګانګ میلینګر سره واده کوي.
دا ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به په کابل کې د حمله په اړه تاسو ته معلومات درکړو. د کابل په وزیر آباد سیمه کې د ملي امنیت ریاست پر یو روزنی قلعه وزیر کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو روزنیز مرکز باندې حمله شوې ده. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي چې تلفات لا نه لري. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وویل چې په کابل کې د مهدی موعود پر خصوصي تعلیمي مرکز په پرونی حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر تر هغه ټیټ دی چې پرونی رپورټ پور شوی و. په دې ارتباط هم په خبرونه کې تاسو ته معلومات وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د امنیتي او پوځي چارو له وڅارونکو سره مرکه هم ولرو. او په دې خبرونه کې زموږ د دې اونۍ پروګرام دی یو کلی زر ژغونه. ازادي راډیو اوریدونکو تاسو د نن ورځې او د نورو ټولو ورځو معلومات چې زموږ د راډیو څخه په خبرونو او رپورټونو خبريږي زموږ پر ویب پاڼه باندې ترلاسه کولای شئ. ازادي راډیو ټکی کام د ازادي راډیو د ویب پاڼې آدرس دی. د ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اندشت برچی کې پرونی حمله په شدت غندلې ده او یو جنایت بللې ده. د کابل په اندشت برچی سیمه کې پرون د مهدی موعود په نوم پر یو خصوصي تعلیمي مرکز باندې انتحاري حمله وسو چې ډیر هغه زده کوونکي پکې ووژل سول چې د کانکور د ازموینې لپاره تیاری نیوله. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې پرون په دې اړه کوم ارقام چې خبر سوی و هغه ډیر دقیق نه دي. په دغه حمله کې څلور ډیر شتنه وژل سوي دي. په نن په کابل کې یو بل حمله هم سوي ده. په کابل کې نن د افغانستان د ملي امنیت ریاست پر یو روزنیز مرکز حمله سوي ده. د دې دواړو مسلو په ارتباط اوس ما همکار رحمت افغان را سره د ټلیفون په لاین کې دی. افغان صاحب تاسو سره څه معلومات ستاسو پر دغه دواړو حادثو باندې؟
بله فرشته جانې، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په 15 امنیتي حوزه کې د حمله کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. دغه وزارت وایي نجیب دانش نن ازادي رادیو ته وویل چې پیښه شاوخوا 10 بجې د 15 امنیتي حوزې اړوند د وزیر آباد په سیمه کې شوې ده، چیرته چې د ملي امنیت خونیز مرکز ده. خغلی دنه شول چې یو شمیر حمله کوونکي چې ګمان کې ګشمیر به دوا تر دریو تر څلور کسانو پورې وي د ملي امنیت خونیز مرکز تر څنګ د دعوت پانتون سره نږدې ونی مکاره ودانی ته ختلې دي او له هغه ځای نه د ملي امنیت په خونیز مرکز باندې ډزې کوي. نجیب دنه شول چې تر اوسه پورې تلفات او پاړه دقیق معلومات په لاس کې نست خو زیاته کړ چې د پیخي د کنټرول لپاره ځانګړي ځواکونه سیمه تر دلیدی ترسو پوری پیخه کنټرول کړی. د دغه وزارت بل بیان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه پوری د پیخه په ځای کې دی وی زوره ورې چاودن غږ اوریدل سوی ده، خو هغه وویل چې تر اوسه معلومه نه ده چې دغه انتحاري حمله کوونکي ځان ته چاودنه ورکړي ده او که څه بل پیخه ده. خو دومره وویل چې پولیس هم سیمې ته رسیدلي ترسو پوری هغه سیمه کې چې ملکیان دي ملکیان د پیښې ځای نه او وژغوري. نجیب دانش په دې اړه وویل
مهاجمین به کسی آسیب نرسیده، نیروهای ویژه در محل رسیده که انشاءالله عملیات آغاز شده که زود تشکیل شد. مربوط حوزه پنجم است، درمی نزدیک پانسون دعوت است، درمی یقبی پانسون درمی ساختمان های نیمکاره است، اتقالا بین 3 تا 4 نفر باشد.
فرشته جان، د پیخه په داس حال کې رامنځته کیږي چې تیر ورځ شاوخوا مازدیګر 3:30 بجې د کابل ښار د اتلسمې امنیتي حوزې اړوند د شبرچی په سیمه کې په یو ښوونیز مرکز په انتحاري حمله کې شاوخوا د کابل د امنیت قمندانۍ په وینا ودرس کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان حشمت ستانیزي ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې د ترنګوالي په اړه د دوی جدي پلټنې روانې دي.
د پیښې په اړه زموږ څېړنې پیل شوې دي او پیښې د څېړلو په حال کې ده. تر اوسه پورې دا څېړنې نه دي بشپړې شوې، نور کشفي او ثقافتي بحثونه په دې اړه څېړنې کوي، خو هغه څه چې په ورایه ده د افغانستان د سولې او ثبات دښمنانو تل هڅه کړې ده چې علمي، دیني او اوسېي مرکزونه په نښه کړي او د خلکو منځ کې ستونزې را پیدا کړي. دا مهمه ده چې کومې ډلې خو په ټولو کې برید روسي برید او پاره زموږ جدي څېړنې روانې دي. تر اوسه پورې دغه څېړنې بشپړې شي، نور جزئیات به له رسنیو سره شریک
شي. فرشته جان، نوړل چې تر اوسه پورې هم د دواړو پیښو مسولیت چا په غاړه نه داخسته، خو د دشتبرچی پیښې ته په اشاره سره لدین وړاندې د داسې پیښو یا د داسې حملو مسولیت داشتل منل چې تر ټولو ورسته د ګردیز پیښو چې لسکونو کسانو ته پکې مرجو بلا وخت و. بله،
مننه افغان صاحب، زموږ سره په افغانستان کې د پوځي چارو د امنیتي چارو یو کتونکی چې مخکې له ناټو سره په پوځي چارو کې د سلاکار په توګه هم پاتې سوی او په واشنگټن کې اوس میشته، شفیق همدم صاحب را سره د ټلیفون په لاین کې دی. مخکې تر دې چې همدم صاحب ته ورسو، یو لنډه یادونه کوم چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې نړیوالې ادارې د افغانستان ولسمشر او په واشنگټن کې د افغانستان سفارت په دشتبرچی کې پرونی حمله په شدت غندلې ده او غیر انساني بللې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پرونی ویل چې په افغانستان کې په وروستیو 9 کلونو کې د تروریزم په ارتباط د حملو له امله 4,000 ملکي افغانان وژل شوي او زخمیان شوي دي. همدم صاحب، پروګرام ته په خیر راغلي. مننه کوو چې په دغه لنډ وخت کې برابر سوی مرکې ته. دا تاسې حالاتو ته څه فکر کوئ؟ داسې حال کې چې د افغانستان حکومت او د اوربند خبرې کوي، د لوی اختر ته او لوی اختر ته ډېرې ورځې نه دي پاتې، او د رپورټونو پر اساس په قطر کې د طالبانو رهبري ځي ازبکستان ته، او د افغانستان پر وضعیت په افغانستان کې پر سوله خبرې کوي. داسې راپورونه د خوشبینۍ څخه ډک خپرېدل چې په افغانستان کې به بیا یو اوربند ټینګ سي او شاید دواړه خواوې د سولې خبرو ته نږدې سوي دي، خو د وروستیو حملو څرګنده کړه چې غالبا دغه اټکلونه ډېر دقیق نه ول. تاسو څه فکر کوئ؟
عدل خدای په نامه، سلامونه او نیکی هیلی. زه فکر کوم چې البته دغه روسي پیښه چې په کابل کې نن و، په غزنی کې و، په شمال کې و، په ختیځ افغانستان کې د 3 لاملونه دي. درې عمده لاملونه دي. یو دا چې طالبانو کې ځینې ډلې او ځینې بهرني جنګیالي چې په افغانستان کې دي، لکه القاعده، داعش، او ترڅنګ د پاکستان تحریک طالبان پاکستان، لشکری طیبه او نور داسې جنګیالي چې په افغانستان کې دي، دوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. لومړی قدم کې دوی غواړي چې دغه دزبند او د سولې مذاکرات روند دغه کې روان ته مزاحمت ایجاد کی، تر څنګ غواړي چې په عمومي کچه د افغانستان امنیتي وضعیت بدتر کی، او په دریم پړاو کې تقریبا 2 میاشتې انتخابات ته پات دی، غواړي چې د انتخابات پروسه هم مختل کی. تر څنګ جالبه خبره دا ده چې البته دری عمده تقریبا موضوعات په افغانستان کې تر سره شوې. یو دا چې د امریکا د ستراتیژي یو کال پوره شو په افغانستان کې. دویم دا چې امریکا مستقیما د طالبانو سره په قطر کې مذاکرات وکړه. او دریم موضوع دا چې راتلونکي تقریبا یو هفته کې زموږ توقع دا ده چې یو لوی دزبند شي. نو د دغه پړاوونو او دغه پروسو د مختلفولو د پاره دا نه یوازې د طالبان یو برخه ده، بلکې په دې کې د پاکستان، د ایران او د روسیې هم لوی لاس ده. لکه څنګه چې تاسو به هم اوریدلی وي چې په غزنی کې د زر نه ډیر کسانو جنګیالي وو چې په هغې کې د القاعده غړي هم د تقریبا څو کالونه وروسته پکې شامل د ازبکستان اورپکې او همداراز پاکستاني نظامي افسران هم پکې شامل وو په غزنی باندې بریدو کې نننۍ پیښه په کابل کې پرونۍ پیښه په کابل کې دا ټول هغه هڅې هان دي چې د وسوال اورپکې لخوا کېږي تر څو د سولې پروسه مختل کړي. خو زه بیا هم خوشبینم او په دې باور یم چې دزبند به هم کېږي او انشاءالله سوله به هم راځي، خو په تاسف سره چې یو لوی قیمت به موږ ورته ټاکو.
نو تاسو دغه خوشبینی د کوم ځای څخه راخلی؟ همدم صاحب چې الته درخم حمله روان دي او تاسو خپل وایسته چې مختلفه ډلې دي او حتی همسایه هیوادونه نغواړي، بیا څنګه خوشبینه یاست؟ دا د ساسو خوشبینی مرجع څه ده؟
لومړنی لامل دا ده چې خلک له جنگ ستړي شوي، په حتی په غزنی کې هم د 1500 نه ډېر طالبان او خارجي جنگیالي مړ شوي، په لسګونو افغانان هم شهیدان شوي. د دواړو خواوونه خلک ستړي دي، هم افغانان او هم هغه طالبان جنگیالي چې په ولایتونو کې یا په لومړي کرښو کې جنگ کوي. تر څنګه یو نړیوال توافق هم رامنځته شوی، لکه څنګه چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، د قطر ناسته ده، د منځنۍ اسیا ناسته ده، او تیر ورځ د امریکا خارجه وزیر د سعودي عربستان د شاهزاده سلمان سره مستقیما په ټلیفون خبرې کړې او هغه څخه غوښتل چې د افغانستان د مذاکراتو بل خصوص د دزبند لپاره باید جدي اقدامات وکړي. نو زه فکر کوم د تر څنګ چې په افغانستان کې دننه هم یو تفاهم نظر موجوده، په نړیواله کچه هم د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره د سولې د راتګ لپاره یو توافق نظر شته. البته مشکلات شته، پاکستان، ایران، روسیا د هیوادونه وړي چې کامل سوله په افغانستان کې راشي. خو زه فکر کوم چې د دوه وخت را رسیدل چې خلک نور د جنگ او د مړو تکان نستومان دي دوه خواونه.
تاسو هم دن صاحب، تاسو په واشنگټن کې مله سیاسي حالاتونه له خبرو افغانانو څخه یاست، نو مخکې چې د افغانستان په ګډون د ټولي جنوبي اسیا لپاره د امریکا جمهور رئیس خپل ستراتیژي اعلان کړه، داسې خوشبيني و چې د دې سر به د افغانستان په حالاتو کې ډیر زیات تغییر راسي. بیا اوس په ورستیو کې لیدل کېږي چې هغه خوشبيني هغومره نه ده لکه څومره چې په پیل کې و. خو تاسو فکر کوئ امریکا څنګه کولای شي چې په دغه وضعیت کې چې انتخابات د افغانستان د دیموکراسي یو اساسي ستون دی، د دې انتخاباتو د امنیت او افغانستان د حالاتو د شکېدو لپاره د امریکا او د ایران روابط ته په کتو، د امریکا او د پاکستان روابط ته په کتو، څنګه امریکا کولای شي چې کومک وکړي؟ او آیا داسې یو څه ست په واشنگټن کې چې دوی د دې حالاتو ته متوجي وي؟
بزن له شخص نه امریکا کې هم تر اوسه پورې دغه اراده موجوده ده او هم امکانات شته، ځکه چې دغه نوې ستراتیژي د اوزاو پر بنا باندې ده. په دې معنی کې چې افغان حکومت د امریکایي ځواکونه یا امریکا حکومت نه غواړي چې نور ځواکونه واسي یا په جګړه کې دوی سره مرسته وکړي، نو امریکا به خپل مرسته ونه سپموي. لکه څنګه چې موږ تاسو هم ولیدل په غزنی کې، هم هلته امریکایي ځواکونه د افغانستان د حکومت او د خلکو البته د مرستي غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړ او هوایي ځواکونه ورته واستول. د انتخاباتو لپاره هم امریکا متحده ایالات هم مالي هم سیاسي او هم نظامي ژمنې لري، خو دا بد ته ګرځي د افغانانو او د افغانستان د حکومت اراده پورې. که د افغانستان حکومت او خلک د امریکا نه وغواړي چې نور هم په دغه ارسو کې دې سره کومک کوي، خامخا کومک کوي، خو باید یادونه وسی چې د مذاکرات په وخت کې دا به ډیر افغان حکومت لپاره مشکل وي چې یو د شرایط د طالبانو د شرایط نه دا هم ده چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو حضور محدود شي. نو په دې خاطر افغان حکومت هم تر یو حده پورې ناچار نه شي کولای چې دین زیات د امریکا خیل توب او دغه په افغانستان کې مرسته وغواړي. نو دغه آزاد ته په کتو سره زه ویلای شم چې لکه څنګه چې خپل ستراتیژي هم تعریفوي، وایي چې د امریکایي ځواکونو افغانستان کې د وجود لپاره زمان نه ده تعین شوی، او همدا د افغان حکومت افغانانو د تقاضا پر بنا باندې دغه مرستې به ترسره کیږي.
ډیره زیاته مننه اوریدونکو. تاسو په واشنگټن کې د میرلند پوهنتون له استاد او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له پخوانی پوځي سلاکار محمد شفیق همدم صاحب سره زموږ مرکه اوریده. دغه مرکه تاسو وروسته زموږ پر یو پاڼه باندې بیا کتلی او اوریدلی سئ.
ما موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس یوسف خان زدران اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د کرنیزو محصولاتو تر ټولو ستر نندارتون او د انګورو کلنۍ جشن جوړ کړی دی. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون او جشن تیره ورځ د کرنې د وزیر، د هرات د والي، د هندوستان، پاکستان، ایران او ترکیې د استازو په حضور کې د دوه ورځو لپاره پرانیستل شو. د ده په وینا په دغه نندارتون کې د هرات 130 ډوله انګور او نور کرنیز توکي نندارې ته وړاندې شوي دي. د افغانستان د کرنې وزارت دغه نندارتون هدف د کرنیزو تولیداتو پیژندنه، بزګرانو ته د فرصتونو پیدا کول او دغه شان کرنیزو او حیواني محصولاتو ته بازار موندنه ګڼي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې دا نندارتون داسې وخت پرانستل شوی چې سږ کال د هرات د انګورو حاصلات 120,000 ټنه ته رسیدلي چې د تیرو کلونو په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. د لوی اختر او خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د کابل په حبیب الله ځاځي پارک کې شپږ ورځنی ملي نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونیوایان او د فیوچر پلان په نوم د خدماتي دفتر رئیس سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلواکۍ او اختر په دغه نندارتون کې کورني تولیدات، د ټکنالوژۍ وسایل، لاسي صنایع او افغان میوې په 15 غرفو کې ځای پر ځای شوي دي. ښاغلی پسرلی وایي دا ډول نندارتونونه په بازار موندنې او د کورنیو تولیداتو په ودې مثبت اغیز درلودلی شي. د په وینا په دغه نندارتون کې موسیقي او نور تفریحي پروګرامونه هم په پام کې نیول شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو 50 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 1400 لیتره ټیم 1120 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 550 افغانۍ او ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 2 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 2 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومانه 1 افغانۍ او یا پوله، او زر پاکستانی کلدارې 590 افغانۍ.
اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو څخه د دې ساعت اقتصادي خبرونه واوریدل. اوس ورځوي نړیوال مسلې ته تاسو به څورځي مخکې زموږ پر ویب پاڼه باندې یو ویډیوي رپورت لیدلی وي چې په هغه کې یو شمېر افغانانو چې په ایران کې اوسېدل او وایي چې پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له وروستۍ لړۍ سره اقتصاد ډېر خراب شوی دی او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. ملګرو ملتونو وویل چې 4,40,000 افغانان د روان کال 2013 میلادي کال له پایل راهیسی افغانستان ته په خپل خوشرستان سوي دي. دوی وایي چې په ایران کې اقتصاد ډیر خراب شوی دی او د خلکو ژوند ورځ په ورځ له سختۍ سره مخامخ دی. د ایراني لیرې بیا ریال بیا هم په مارکیټونو کې په بیساري ډول د ډالر په مقابل راټیټه شوې ده. اوس رپورت وایي چې پر ایران د امریکا د متحده ایالاتو د بندیزونو د وروستۍ مرحلې له امله د عراق اقتصاد هم متاثر شوی دی. واشنگتن روانه میشت پر ایران یو لړ بندیزونه ولګول، خو دا چې دې بندیزونه د عراق پر اقتصاد څه اغیزه کړې ده، دا به احمد شبر دا اوس راسره په سټوډیو کې دی، یو څه تفصیل به ورکړي. شبر صاحب، د امریکا بندیزونه پر عراق څه ډول تاثیر کړی؟
مننه فرشته جانې. د عراق ګرځندوی د دغه هیواد د ناخالصو عوایدو 3% جوړوي چې نږدې 15 میلیارد ډالر کیږي. اکثر خلک عراق ته د شیعه او د مذهبي ځایونو د لیدنې لپاره ورسي او تر 80% ډیر کسان له ایران عراق ته ځي. په دې ورځو کې په نجف کې مذهبي مراسم دي، خو د دغه شهر هوټلونه تقریبا خالي دي. په نجف کې 215 هوټلونه دي چې په تیرو کلونو کې به په دې ورځو شپو کې ډکو پروازونه هم کم شوي. په خو د نجف او ایران ترمنځ په دغو شپو ورځو کې هر ورځ 15 پروازونه کېدل، خو اوس د الوتنې 12 تر کم شوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونو څنګه عراق ته د ایران د مذهبي خلکو سفر متاثر کړی دی؟ یعنی
بلې دغه بندیزونو او د ایران د نن د اقتصادي ستونزو له امله د ایران د پیسو ارزښت د اپریل لمیاشت په دی خو نږدې نیمایي تراکم کړی دی. د کال په پیل کې $1 $2,900 ریاله تبادله کېده او اوس په تور بازار کې نږدې $1,00,000 ریاله $1 کېږي. ځینې ایرانیان په دې باور دي چې د ریال د ارزښت د ټیټېدو له امله نجف ته لږ خلک ځي. د فرزاد رضا علي په نوم یو ایرانی وایي چې نجف ته د دې لپاره لږ خلک ځي چې ریال بیا ارزښت شوی دی، نو هلته د دوی مصارف ډیر زیات کیږي. د بندیزونو له مخې فرشتهجانې د ایران پر اقتصادي معاملاتو او د خامو موادو پر وارداتو بندیز لګیدلی. په بل ګام کې به په نومبر کې امریکا د ایران مرکزي بانک متاثر
او د ایران د تیلو پر صادراتو هم د رپورټونو پر اساس دا بندیزونه زیات سی. خو شیبر صاحب، د عراق مذهبي ځان که څه هم ایران غټ هیواد دی، د سیمې غټ هیواد دی او اکثر شیعه دي ایرانیان، خو کچیرې دغه د ایران د شیعهګانو سفر د عراق مذهبي ځایونو ته محدود سوی دی، آیا دا دومره زیات دی چې د عراق اقتصادي متاثر کړی؟ ځکه په نړۍ کې خو نور شیعه هیوادونه هم څه چې کربلا او د نجف ښارونو ته د مذهبي مراسمو د پرځای کولو لپاره سفر کوي.
داسې خو ده، خو په نجف کې د علي کرم الله وجهو زیارت دی. د ځای ته هر کال شاوخوا 1.5 میلیون کسان ورځي چې د نورو اسلامي هیوادونو هم دي، خو د دې ترڅنګ هر کال نجف ته د شیعه امامانو د 24 د ورځې لپاره ګڼ خلک د شهر ته سفر کوي. خو اکثر خلک د ایران دي، تر 80% زیات ایرانیان نجف ته ورځي. د دغه خلکو لپاره په نجف کې نږدې ټولې لوحې ته په فارسي لیکل شوي دي، یعنی ایرانیان دومره ډیر ورځي او هر لور ته فارسي ژبه اورېدل کیږي. په نجف کې د هوټلونو د اتحادیې مشر ابو خنای موویل چې تر 50 زیات زائرین هر کال د ایران وچې نجف ته ورځي.
ډیر زیات مننه اوریدونکو تاسو واوریدل چې پر ایران د امریکا د متحدو ایالاتو د روسیې بندیزونو له امله د عراق اقتصاد متاثر شوی دی. تاسو که غواړئ چې د افغانانو پر ژوند باندې چې په ایران کې اوسي او اوس بیرته ستانه شوی یا هلته دي، د ازادي راډیو ځنګړې ویډیوي رپورټ وګورئ. نو لطفاً زموږ په پاڼه ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوریدون که پا دیخ پروانه که ورستا دا یو کلی زر جغونه و نیزر درامه در تا اخبارو.
ستاسو لپیغامونو
سلام علیکم. د مونږه لوګار ولای د درې سوالی لارې باندې دی، یو تورړه وله په 3000 کلدارې او یو د نسوارو په لای په 50 کلدارې او یو کیلو پرب په 200 کلدارې، یو کیلو چای په 200 کلدارې. ډیر که ماته د وسلام
اوریه. سلام علیکم. زه د روزګان ولایت غزاو د بولسوالۍ څخه سره خبره کوم. وروره دا د غزاو په بولسوالۍ کې دا که یو دانه پر دې جوړ کړی دی حکومت، وشه دې پایې خان په دې شي دې چې کدارې وګړي دې پر دالو یلمن باندې پروت دې مزګې د نشکل سره مخامخې ور دغه حکومت مست دغه پر دې کې اتره نوې. السلام علیکم.
الو، زه کریم د پکتیکا یو سبقېل او کوارې د مشکل د کلی اوسیدونکو دا پیغام اشرف غنی ته پرېدم او بیا د پکتیکا ولایت ته پرېدم چې باید دا موږ دې خېلو مشکلو بند چې دا مری کوټ بند هغه باید موږ ته وتړي جوړ کړي. باندې نیمای تړله نیمای پاته ده چې خبر نه وي چې روپۍ چا یوړې بند چا نیمای چې پرېکو باندې وتړي. دومره زیم به راوځي او دوه بیالې خو به خالص زیم راوځي او رو باندې موږ لارم ډېر خراب کړي. پلار کې بند د موږ دوره لري تیریزو خرمین ته چې موږ ځو. وسلام په احترام باید دا بند موږ ته جوړ شي. ازادي راډیو زنده باد.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي رادیو څخه به تاسو په پوره 12:30 د نن ورځې د خبرونو لنډیز واوري. خو تر هغه مخکې اسمت ساروان یو جالب مطلب لري.
د امریکا د جنوبی ورجینیا ایالت چارواکي غواړي چې د رای ورکولو د سیستم د لا خوندیتوب لپاره لې وینه وی ټکنالوژي کار واخلي. په دې سیستم کې د رایو د ټولولو لپاره د بلاکچین ټکنالوژي پر اساس لې خوندې شویو سمارټ یا ځیرک غوږیو څخه کار اخیستل کیږي. تمکیجی چې لدی سیستم څخه د امریکا د ساش کال د کانګرس په منځپړاو انتخاباتو کې کار واخیستل شي. د جنوبی ویرجینیا چارواکو په دې اړه په باستن کې له واټس کمپنی سره قرارداد لاسلیک کړی چې امریکایي سرتیری له خپلو ځیرک یا موبایل ټلیفونونو څخه په استفادې د نړۍ له هرې برخې څخه خپل رایې وکاروي. د همدې هدف لپاره د موبایل ټلیفون یو ځانګړی پروګرام هم ډیزاین شوی او سب شوی رای په بلاک چین کې ثبت او زیرمه کیږي چې په هغو کې د درغلۍ او لاسوهلو امکان له منځه لاړ شي. له دې پروګرامه کار اخیستونکي رای ورکوونکي باید خپل عکس چې حکومت تایید کړی وي ثبت کړي او بیا د رای ورکولو په وخت پر خپل موبایل سیلفي ویډیو واخلي او ویلې شي. یاد پروګرام په خوانی عکس له دی ویډیو سره پرتل کوي او د رای ورکونکو هویت یقیني کوي.
وردو اسمت ساروان ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوي.
په کابل کې د ملي امنیت د ریاست پر روزنیز مرکز وسلواله حمله شوې ده. د کورنیو چارو د وزارت وایندوی چې په دې حمله کې تر اوسه پوری مرشوب نه ده پیښ شوې. افغان چارواکو د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر یو روزنیز مرکز د پرونی انتحاري حمله د مرجوبلو تازه ارقام خبر کړل. پرون د امیر روغتیا وزارت ویلي و چې په دې برید کې 43 تنه وشل شوي او شپږ 50 نور ژوبل دي. خو نن افغان چارواکو ویل چې د پرونی حمله د وشل شویو کسانو شمیر 43 تنه ده. راپور نوای چې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بوسنیا هرزګوینا د هغې سیمې د پارلمان چې سربان پکې برلاسی دي پر هغه اقدام انتقاد وکړ چې د بوسنیا د سرب ځواکونو لخوا د زرګونو مسلمانانو د وژلو په اړه یو مخکینی راپور رد کړی دی او کرملین تایید کړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اوتریش د بهرنیو چارو وزیر په واده کې ګډون وکړي.
اوریدونکو د یو کلی زر ژغونه ډرامه درته خبرو خو تر غمخ کې غواړم یو یادونه وکم چې په دشت برچی کې د پرونی حمله مسولیت کومې ډلې نه دی اخیستې او د کابل په قلای وزیر سیمه کې چې دا هم نن روانه ده د دې مسولیت هم چانه دی اخیستې. وګورو چې د ورځې په جریان کې به څه نور پرمختګونه وسی. لطفا زموږ خبرونه اورئ. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو پورې دي.
یو کلی زر غاګونه
زه لوی کوم الکسی ابن اوخانه دا دوه ورو ډیر خواند وردا
وایم دارو دې سردار خان دا مو د خپل فالیز دی دی قانون دی خدای خلری ډیر خواري ورسره کوي
ریختای ویلی چې بیل خواره نه دینشته نه دنیا نام خدای دی وی
ډیر ادم خل جوړه کړی دا
دا شاوخوا خاسته ونی ګلونه څومره خخ کاری
هغه دې چا خبره دوا ورځې ژوند دی چې خو خوشاله تیر شي ریختیا پښتنه دی عیب نه وی دا ډیر وخت دی خو نه وی راغلای خیرت خو به وی څنګه دې پیخرا وکړه
مالک صاحب خیرت نه خبره تیر ده او خیاران متل کوي چې تا ما یا خو میرون ته شي یا لوی غرونه ده
راغلم چې مونډه تر را سره وکی سردار خان باندې په واس پر ده چې زما له واسه کیږي ولې نه پستر کو
وایم سترګې دې په امان خدای دې آباد لره
تل دې کلی ولسته خیر راشي ده لیدا وای نیت صاف منزل آسان دا کلی ولسونه دې دې لپاره یو ځای وسیږي چې دې بل په غم او خاطی کې سره شریک شي ښه اوس دې نو خپله خبره وکړه چې زما سر پې خلاص شي
خپله خبره خو دا ده چې له خپلو سره په جنجال اوښتی یم
سردار خانه په تا به بد هم ولګېږي خو ښه بنیادم هغه وي چې پرتیو ته یې هم ښه ورسېږي پاتې شو خپل خپل خو بیا خپل وي که نه
بس ملک صاحب یو بد رانه شوي دي نور مې مه ملامتوه
ښه چې خپله پړمانې نور څه نه درته وایم خو دا خپل دې ونه ښودل چې څوک دي او بیا هم لانجه څه ده
یار مالک صاحب څه درته وایم
لخپل خور او دغیر لخوان سره په غم اوختم.
ها ها
او خبره وګدا ده په لای کې بدلته وکم خو چې تر سره یو دلال ته ورشي.
ریشفه په دفتر کې ستړي شوی چې د مکتب په میدان کې وګرځو د شاګردانو سره به خبرې وکړو.
ما ویني صاحب مننه همدلته آرام یم. له شاګردانو سره مې مخکې لیدلی ډېر ښه نظرونه یې لرل.
رښتیا یې به شاګرد ته مې ویل چې دلته راشي د انتخاباتو په باره کې قسمې کړې ده چې رایې وړي او موږ ته یې وښيي.
د انتخاباتو په باره کې قسمې کړې ده؟
هو، یعنی دا چې پر سامه کې د انتخاباتو اهمیت خودلای دی.
ښه،
مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ګلبانو خورې همدا مې درته خودله، عمر یې ډېر دی. دا زهره نومېږي، نام خدای پر سامه کې ډېر لوی استعداد لري.
ښه ښه، زهره ستړي مشي.
کوروادان تاسو ستړي مشي.
خواره مشي، ښه زهره ته نه رسامه یې. ها
څه وایم، بس چې څه بې په زړه کې راشي رسمه به یې او زړه به پرې خوشحاله وم.
ګلبانو، دا کم عمره نجلۍ ډېر لوی استعداد لري، که ښې لارې چارې ورته برابرې شي په خپل هنر کې به لوی نوم پیدا کړي.
همداسې ده، د کورنۍ خون کمګاري به یې د لارې مشالونه وي. ښه زهره، معاوني صاحب ویل چې د انتخاباتو په اهمیت یې یوه رسامي کړې ده.
او ګلبانو ترورې، رسامي مې راوړې ده، تاسو او معاونه صاحب یې وګورئ چې څنګه ده. دا دې وګورئ، همدا ده.
ته راکه. اوهو هو، دا څومره ښکلې ده. معاوني صاحب دې وګوره، څومره ښه پیام لري.
ګلبانو، همداسې ده. ته ګوره، په تیارو کې چې ډېوې روانې دي، دا ځینې د ښځو نمایندګي کوي او دا ځینې د نارینهوو.
هو، او د تیارو په آخر کې ښکلې او رنګینه فضا ده، ونې او ګلونه دي، ودانۍ دي.
له دې ډېوو نه چې له ځینو سره ښځه او له ځینو سره نارینه لیکل شوي، مقصد دا دی چې که ښې ښځې او ښه سړی انتخاب شي، تاسو به له تیارو د رڼا او ښکلي ژوند ته راوباسي.
شابه زهره، همداسې ده. ښه، دې پیام تشریح هم ورسره لیکل شوی چې خلک د رسامۍ په مقصد ښه وپوهېږي.
هو، دا پیام زما هم ډېر خوښ شو. زهره، ته یې ولوله.
په کار پوهې اخلاص بدې وطن دوستې ښځې او په کار پوه اخلاص بد او وطن دوست سړي انتخاب کړي چې وطن او وطنوالو ته خدمت وکړي.
آفرین شابه زهره، آفرین.
له دې رسامۍ به ښې ښکلې کاپیانې اخلو او بیا به د خلکو د پوهاوي لپاره په مهمو ځایونو کې لګوو.
سیده، زه خود ځوانانو د سپورتي مسابقې چې ګورم ډېر خوشحالېږم.
جمیله، د خوشحالۍ ځای خو ځکه دی چې دا هر څه د ځوانانو شورا په هلو ځلو وشول.
ډېر ښه وشول. که دا مسابقه نه وای، که ځوانان په ورزش کې مصروف نه وای، د کلي ډېر هلکان او ځوانان به ګمراه سوي وای او د سریخو په ډنډ کې به غورځېدلي وای. ته وای ښه، که بد مې وویل خدای داده.
وایم ګل، خبره دې وکړه موسا ګله، چوټ بد بوشه، ته خو د عقل انار یې انار. کومې خبرې چې ته کوې د بل چا ورته پام هم نه وي.
خدای داده، ته خود خپل ملګری د عقل انار بولې. چې داسې ده، اوس دې وایي چې موږ د ځوانانو شورا کوم داسې کار وکړو چې د خلکو پکې ډېره ګټه وي.
سعیده، دا خو ډېره اسانه پوښتنه ده. زړه دې بد مشه، د موسا ګل شاګرد یې هم ویلی شي.
نه، خدای دا ده په عقل آباده کې پرېږده چې ستا یار موسا ګل هی ځواب ورکړي. ته وای ښه،
زه د خدای داد په ځای زه وایم چې ښه، اوس یې نو ځواب ووایه.
ځواب یې اسانه دی، خدای داده. دا لږ مخکې زه او ته د ځوانانو شورا دې غونډې ته له کوم ځای نه راغلو؟
استاد خان دلاور خان د خوړ د غاړې د ځمکو نه.
ای شاباس، اوس نو غوږ سه جمیله، خبره داسې ده چې زموږ د قانانو د خان دلاور خان ځمکې ته وټي جوړول چې د سیلاو مخه یې ونیسي. ته وای ښه،
خانو وټی خو د خان د لاور خان زمکو ته جوړول اوس نو ته د اصل مقصد وایه موسی ګله.
اصل مقصد مې دا دی چې خان د لاور خان خو هر څه لري، خپل زمکه له سیلاب یو څه ساتلی سي، خو پاتې سول دا غریب خلک. سیلاب ظالم به د دوی د خولې شخوند وتښتوي.
خانو چاره یې څه ده؟
خبره په چاره کې ده کنه. چاره یې دا ده چې د کلي په سر کې سربند به ښه پوخ جوړ کړو ته وایې ښه، د کلي ټول ځمکې به له سیلاب نه بچ وي.
واه واه واه، ژوندی دی موسی ګلی، زړه دې بدمشه، عجبه د حکمت خبره یې وکړه.
خدای دادا د حکمت خبره یې وکړه، خو زه وایم راځئ له کومې موسسې نه به مرسته وغواړو، که نه دا وړۍ به شړۍ نه شي.
موسسې ته حاجت نشته، دا وړۍ زه شړۍ کوم.
کینه کینه موسی ګله، ته نو هسې هوایي خبرې کوې.
نه هوایي خبره نه کوم، کلیوال خو څه پیشو نه دي خوړلي، ته وایې ښه شر به پی وکړو، ملنګۍ به مس ډول وغربوي او ځوانان به په شوق د سربند پخولو کار کوي.
ما خو ویلي کوم چې موسی ګلی د عقل انار ده، ومو لیدل.
خدیجې، د پولې تر څنګ په دې اوار ځای کې دسترخوان وغوړوه، لوښي پې کېږده، زه لاسونه مینځم.
ښه ده، خو ته صبر چې زه لاسونو ته د اوبه واچوم.
نه نه، دا دې اومه مینځم.
ښه نو بسم الله کا، دارو دې شه.
خو ته هم راځه، لاسونه دې ومینځه.
دغه ده، درغلم.
خدیجې، ورور دې بدماشي ته لاس اچولی، اسې نه چې ریا راپسې راشي دا سوکړک او شړومبې راباندې زار کړي.
ملنګه، ما هم داسې نه انګېرله چې ورور به مې دومره دښمني راسره کوي، خو اوس زه به هم خوښه شم.
غریبې، ته نو څه کولی شې؟ وایي خاورو له ایرو سره واړول، باد پې راغی دواړه یې یوړې.
داسې مه وایه، د غریبانو هم خدای شته، زه ځم په ولسوالۍ کې عریضه پې کوم.
ګمان مې نه شي چې عریضه څه ګټه وکړي، خو زه بیا یو کار کوم چې ورور به دې له ډېره درده په ځان وخاندي.
نه نه، پام کوه، ګوره زه نه دې نیسم ملنګه، داسې کوم کار ونه کې چې ځان ته دم ضرر ورسوي ورور ته مې.
نو څه وکړم، دی مې د مرګ خوبونه ویني او زه لاس تر زنې ورته کښېنم؟ ها،
خو زه چې عریضه پرې وکړم دا یې ښه او قانوني لاره ده.
ښځې، زه پوهېږم چې څه وکړم او څه ونه کړم، زما په کار کې به غرض نه لري.
بلې درنو اردوونکو، ستړي مشئ، د یو کلی زرغږونه ډرامې په 255 برخه کې مو واورېدل چې موسی ګل د ځوانانو شورا ته وړاندیز کوي چې د کلیوالو په حشر او مرسته باید د کلی سربند محکم شي چې ځمکې د سیلاب له خطره وژغورل شي. پوښتنه دا ده، چیرته چې تاسې ژوند کوئ، آیا کارونه په ګډه او حشر کوئ؟ که د خلکو ترمنځ حشر او یو بل ته درناوی وي، د خلکو په ژوند کې څه بدلون راځي؟ پام دې اړه په 0 شپږ 0 1 0 1 شمېرې ساسو غږیز پیغامونه را رسېږي، او تر څنګ یې کولی شئ په 0 9 9 0 15 30 40 او 0 8 2 2 5 5 شمېرو را سره اړیکې هم ونیسئ. تر څنګ یې په خپرونه کې د ځوانانو چارو مینت درازه کار ځوانانو چارو رئیس لایق شاه زدران هم را سره دی چې له نیک مرغه زموږ سټوډیو ته را رسېدلی، او د همدې موضوع په اړه به د حکومت په هڅو هم ورسره بری اترې ولرو. تاسو درانه اوردونکو، که غواړئ په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ، شمېر یو ځل بیا وایم 0 9 9 0 15 30 40 او 0 8 2 2 5 5. درانه صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشه.
مننه مېرمنې.
مهرباني دا هغه څه پړ چې موږ مخکم اردوونکو سره یادونه وکړه شر یو د لرغونو دودونو څخه دی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو په تیر عمر لرو پرتو کلیوالو بندو سیمو کې ورڅخه خلک راغونډیدل یو کار به په ګډه کو ورسته بیا رپورټونه یا خلک چې وایي چې دا همکاري د خلکو خورا کم شوې ده ولې د افغانستان په بیا رغونه د کلو په بیا رغونه همدارنګه په بیلابیلو مسولیتونو کې چې ځوانانو ته راځي کېږي خلکو ته راځي کېږي دوی دا راغونډیدنه بیا یو ځل مهم کار دی دغه کارون ته اوس چې دا ستاسو تشکیل رامنځته شوی دی چې باید رضاکارانه ځوانان داسې کارونو لپاره راغونډ کړي څومره هڅې شوي دي او څومره خلک په څارځک ورته ګوري
بسم الله الرحمن الرحیم په ټولو نه مخکې خو زدران صاحب تاسو ته او د تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم په بخښنه سره چې لږ نه وخت شوم
له دې خبره نه خیر مهرباني
د مونږ د ریاست په اړه تاسو سوال وکړو د رضاکارو ځوانانو ریاست یا د فرنګي چارې چې موږ په مخ باندې ورو دا ریاست د ځوانانو چارو امنیت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو امنیت په پاډانه کې دی او الته رضاکارانه باندې چې کوم ځوانان کار کوي په اشر کې لکه تاسو مخکې اشاره ورته وکړه مونږ تاسو په محلي ژبه کې اشر ورته وایو خو مونږ دلته په دولتي چوکاټ کې د رضاکار ځوانان یعنی هغه ځوانان چې دوی غواړي چې په رضاکارانه ډول باندې د هیواد د خاورې لپاره خدمت وکړي
کله ولسته خیر ورسیږي
کله ولسته خیر ورسیږي موږ تاسو دلته په افغانستان کې ډېر مدني ټولنې وینو چې پر ذکرانه ډول باندې د غزوانان کار کوي نو دغه تشکیل چې رامنځته شوی ام دی د ریاست چې رامنځته شوی ام دی هم دغه سي د غزوانانو لپاره د انسجام لپاره رامنځته شوی دی چې موږ اما په هوای ځوانانو تور کو دي دوی شبکې مخکې و فدرېشن په نوم باندې د دې د ولایتو په ستاسو باندې بیا د شبکې په شکل کې اوس د ولایتو په ستاسو باندې ودلته د کابل په مختلفو نحیو کې ولسوالیو کې چې اوسم د اوسنی وخت کې زمونږ برنامه اخته دي پرونو مونږ په دې سب ولسوالۍ کې د ځوانانو رضاکار ځوانانو شبکره
مسکه هم په دې باندې باورې چې د مسولیت زینو خلکو ته اوس پرل شي چې دوی پر رضاکارانه ډول یو څو کې د خپل ولس او کل لپاره چې هغه بیا رغونې برخه وي تر ډیره پاکي او نظافت وي اون لګول ویل دي وړاندې هم وخت نه وخت دولتي چارواکو د کمپاین په شکل یو ډول د برنامه مختوړي دي نو یعنی تاسو په دې باور شوی چې دا باید لا قوی شي لا پیاوړی شي ترڅو منسجم جم وي
بس نن کې مونږ د کوي کولو لپاره د بنور نړۍ کې کوم تاسو ګورو په نړۍ هند هیوادونو کې کوم تاسو ګورو رضاکارین دود په چکم ډیر زیات
دی
یو ان وی چې کوم په ملل متحد کې د خپل ځان ته یو مخصوص بخش لري چې په رضاکارانه ډول باندې دلته ځوانان راځي د هر برخه ځوانان راځي یو ځوان دی یو انجینر راځي په انجینری په برخه کې د واړی چې په هفته کې یا په یو ورځ کې 200 300 پر ذکرانه ډول باندې معلومات انجینری په برخه کې ورکړي
هندستان او پاکستان کې موږ مثالونه درلوده چې میلیونونه ونی ولګیدل او دا رضاکارانه و
نو رضاکاری چې کومه ده دلته په افغانستان کې دا دوت خو موږ تاسو په مشرانو یا په کلیو په باندې کې ډیر زیات او چاشر بکې ده یو لخت به پکې ده یو دیوال به چې جوړو یو کاله به جوړولای والا را به جوړ ولا یعنی دا شرونه به مخ کې کېدل خو دلته اوس د رضاکارۍ په برخه کې د ځوانانو چارو امنیت ته په خستو کې مونږ ریاست دا کارونه په مخ باندې روان کړی دي شبکې مونږ رامنځته کوو اما په خوي ځوانانو ته ورکو
دا دوه دوه اصلا لمنځ تلل بیا غواړي راځوندي کې کنه شته په خو په ډیر مغه کلیواله ستوندې تاسو غواړي چې
دا دغه چې کوم دی د مونږ تاسو په لوی پکتیا کې یا په لوی ننګرهار کې یا په لوی کندهار کې په افغانستان مختلف صحاتو کې وسم شته د سینې د چینه شته په کلیو باندو کې شته
ولې رنگي پیکا شوې
ده رنگي پیکا شوې دغه تاسو مونږ د سې چې مونږ هڅه او کوشش دغه کړې دي چې د رضاکارۍ بخش کوم دي مونږ هغه ځوانان چې دوی په کم کمو ټولونو کې په سازمانونو کې یعنی دوی هغه کارونه چې کوي رضاکارانه کارونه دي خو مونږ دا کوشش ته چې دوی په ګډه زموږ سره د مینیت له طرف نه دا یو انسجام دي دغه
ځوانانو همانګی
رامسته شي اوس لکه په یو د بل خار مختلف ناحیه دي یا خروالی د دلته دغه سره په ګډه باندې باندې برنامه دي خار د پکوالی د پاره
موږ بل اخر کته سودا حد څه کوي یا خلک دغه دوت ته بیا هم په نظر ګوري یا رجوند کیږي ګټي څه دي ولې ټینګار پر کیږي چې الاندا څه نتیجه ور کوي خلک بڅ ګټي وویني
نو ګټه دغه دغه دی چې دغه د رضاکاری دوت چي یو خو احساس او یو په یو ور کول دغه خلکو ته ما په هوای ور کول چې مونږ هم په د وطن په مونږ باندې حق لري کایو ز د دولتي ماموریم کایو معاصل یم کایو تجار یم کایو بل څوک یم یو اما په هوای ورکو اوس دا کار خالی فقط دغه نه دی چې د شروالي ودې نه هېده او مسولیت به دیږي وي خو زم د دغه وطن د وګړي په حساب باندې دغه مسولیت لرمه چې زم په دغه کې ونده واخلم د هر په کوالي کې ونده واخلم د محدثیست لپاره د نیلګیو په لګولو کې زب برخه واخلم د کشجر کرې مهم چې موږ تاسو لرو دلته نیلګیو لګولو نو په دغه کې زب برخه واخلم د سولو پر وشتلو کې باید موږ تاسو کوشش وکړو
خلکو ته د ملکیت یو احساس ورکول دي چې دوی خپل ځان دلته وګړي
احساس وګنیو
او اوردونکو ته ورګرزو خوست زو زیرک را سره لغزې پاړي کې کده اول خو به زیرک سره پښتنه دا وی چې تاسو په سیمو کې آیا د اشر موضوعات اوس هم شته او کشته څه ګټه مولې دلې ته په همدې اړه تاسو نظر واورو مهرباني
مننه کوم جناب زدران سے زمغه درځي
بالکل تاسو غاک خبريږي مهرباني
قربان سم دومره ما جناب زدران صاحب کې کومو فکر وکړو په عمومن کې د ځوانانو رول په هر کار کې چې وي دغه کار په پروسه باندې مغزي لري ولې که چېرته تاسو فکر وکړئ چې یو مخکې به دغه ټول د ځوانانو ټولنې په کلیو باندې کې ناشته ول چې په خپل منځ کې یو کوم پریکړه وکړه هغه پریکړه به سر ته رسېد عمل کې دا به خو اوس قدر ته وایم دغه ستونزه دغه مشکلات مونږ ګورو په ډېرې سیمو کې چې ترمن زمينا محبت ډېر کم شوی دی حتی اکل چې ډېر ځوانان ز ګورما دغه سټوري لکه مخکې مو په وختو کې به چې موجود و خو بیا هم په ځوانانو زغ کومه چې کوم کار چې کوو دی لکه سره مو چې په خوا کول وسم دغه باید کار تر سره کو دي ځوانانو ترمن باید مذکره وشي سره ټولې برابر چې لکه په خوا مو ټولې برابر او که چې د ځوانانو ترمن مذکره وشي کوم کار چې په ګډه وشي نو په کار کې به برکت هم شتون ولري او پاینده کې به
مهرباني
عبد الله دی وردا کوم خبره کوم زوایم کدا شي وکي دا غدوانانو تعلق دی اثر غاته لو دا سه یو تشویقي خبره ورته شي وای چې نور هم په حاصل کې د دوی وندا زیاته شي وای
مل نه دغه چارو مسول لایک شزدران رسره د اتمن دوی په یو برنامه باندې کار کړی وي چې دا سه رامنځته کړی دی او امغه او مانګې لپاره کار کوي دی بدرته وای خیر وسه د خپل سیمه حال خو تاسو راتونه بل اردن کو تورزو مهرباني تاسو پښتنه بچوي وړاندې به موڅوي ترڅو هغه سي چې لکه زیرک لخوس نو ول چې په خو وختو کې به ډېرې خې نتیجې ورکولې او یو خورا ګټور کار و چې په ګډه بکې دو اشر به رامنځته کېدو تاسو سیمه حال څه دی او که پښتنه لري هغه مخلو مهرباني د موبایل لاره سره وګورئ کې ګټه بموي دا اردن کې چې اړیکه هم صفانه وړي کې شليږي بل ته نوبت ورکو چې دا وخت د خبرونه په دې برخه را سره وصل دی ستړي مشه لطفا ځان معرفي کړئ لږ ورسته موضوع په اړه تاسو نظر مهرباني
بل سلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کوئ
بل نن په فرید احمد تصلي
تاسو سره کوم ځای نه اړیکه نیول را سره
بل دا څنګه یو لصالح ده کندهار ولایت کې جوړ یو لصالح
مهرباني خیر اوسه بخیر راغله ډیر مننه زه شیما خیر اوسه تاسو د خدای خلری د اشر پاړه غږی ګو ساس پسې مو کې خلک په ګډه کار کوي د کلی ولس د پرمختګ لپاره د غوی د آبادی لپاره کنه دا دود لمنځه تلل دی او تاسو وړاندې بچې په دې برخه کې نه
زه دران سم محترم دا دود خو مثال کې په خو هم ډیر دود او ګان کتم دا دغه په وخت کې مې څه څه سره کمزورې کې خو جام دا د وڅ په ځای ولسالې کې دی خې ډېر دی زموږ وطن تقریبا نو ولسالې د څنګه څه خبر شل پر وطن لري ار وطن ځان ته ولې لري نو واړه زړه ځوان ټول په اشار کې ونده کې خپل ځوان برابر مثلا واړه دي ګوډي خرمه او تر اوړي ادا کې بل شي او تر اوړي ځوانان څنګه نه دي د خپل وطن د ولې در بند یا تر بند پورې
ټول اشرف دی دا ولې کارونه ټول په اشرف تسلسل مخکې اردن کې هم چولې د دغه کار ګټه څه ده څه ګټه مولې ده په غسیمه کې
بلې ګټه خو ډېر لري لمړی خو دا چې کچیر ولت په جسر شته چې پاکي د اتحاد په جسر ملنيږي د دې ځای چې مرزي دي چې دا چې اشرونه نه لري ولت سستې جسر لري
نو یو په دغه وی ابل بدی دی او په برکات مثلا دا کار دی د دول څخه زیاده 15 کیلومتر نو دا تقریبا په 200 جوړی دی په بل مصرف ډیر مصرف راځي او که د ولت خلک تقریبا دا چې ولستا زموږ د صلوات والد تقریبا یو نیم سو نفر پورې اشر وځي نو تقریبا دا کار په یو او تاو په یو نیم او کې ټول سره رسیدي د دې ځای ځوانان باندې سره کې شخص
خدمت کې موضوع پر سیمې حال را ته وایي او دغه موضوع په ګټه را سره وغږی تخنیکی همکار عبید الله عبید اشاره کوي چې زمونږ یو اوریدونکي دا کار کړی دی پیغام را ته پریښی دی چې پیغام هم لري د خبرو
السلام علیکم سما یم د میدان وردګ ولایت څنګه ټولنه ستاسو د موضوع په حق له مو وایم چې هو شر موږ په کولیو کې اوس هم رواج ده موږ د تسلی کې د سړک موډل خراب شو او بیا هر کلی نه ځوانان او شر ورته وکړ او دا سړک کې دا ټول جوړ او څه ټول ته خیر رسیږي هو شر ډیر ښه کار ده د اسلام نظر هم ډیر ښه کار ده چې خلک سره غونډي او د خپل مشکل په خپل سره حل کړي مننه تاسو ته زیات مننه
څومره خبیل گا چې سړک ځوانان نو سره یو ځای شو او جوړ کړي وو نو تاسو سیم هم کدا سه بیل ګلری او پګټو را سره غږیږي 0 شپږ نوي 0 شپږ 0 شپږ شمیره د ټولونه تاسو په خدمت کې دا کول شي راته پیغامونه پرې دي ځدران چې یو اردن کې ویل چې ک په ګټو خلکو سره وغږیږي چې دا یو فرصت دی چې اردن کې اوري خلک بل له څول شي وي نو تاسو چې خلک تشویقوي راغواړي د برنامو ته چې هداقل استفاده ترو کې څه ګټي ورته بیانوي او بلوم ګټي چې وي د راټولیدونه
عبد الله ورور د وردګون خبر کړو بالکل د غیر ذکرای کارونو ګټه هډې زیات دي صبح جان ورور بدغه سره مینه محبت اتفاق زیاتیږي یو نوې تجربه دی کاستې پارا کېږي ملګرتیا په کې جوړیږي په رضاکارانې کارونو کې په وځي باندې چې یو چا سره کار کوي او بل یو کاری تجربه دی وسړي جوړیږي چې نوې نوې کارونه چې کوي کنه بل اوس موږ دلته په مهنت ځوانانو کې دوی لپاره مخصوص یو کارت ورکو چې موږ سره دوی رجستر وي د رضاکارۍ کارت ورکو موږ سره دوی ټول معلومات وی الته اوس ځوانانو باندې مزغه کوم چې راشي د ځوانانو چرمینیت یا د موږ په ولایتو کې کومه امریتونه دی مدیریتونه د ځوانانو دی الته د رضاکارۍ خپل کارت ورکول کیږي چې په راتلونکو کې دوی د موږ سره سمره کارو کې پر رضاکارنې کارونو کې برخه واخلي دوی ته بیا موږ یو سرټیفیکټ ورکو د مینیت ځوانانو لور طرف نه چې د ځوانانو دوا کال یا یو کال یا درې کال زموږ سره کار کړی خارج ته دی تعلیمي یوې ادارې ته ځي لکه د دوی
یو تجربه کیدلی شي
تجربه ولې نه د تجربه د چې د دولت سره او د حکومت سره
د کار کار کده د دولت او حکومت په چوکاټ کې ویخه کنه خلک په خپل سیمه ییزه کچه باندې راټولېږي غسی خده
اصلا که زمونږ میسج هم دغه دی ک خلک په خپل اوس یو خدای دی نو کې یو انفجار وشو یغه توینه ورکول کومک کول دی مونږ مین میسج دغه دی چې د خلکو سره تاسو په صحه کې کومک وکي یو مشکل سره
خلک د سر رجستر وي څو د کوم ګروپ دی او
د مختلف هغه دی نو دوی هغه وینې چې ورکوي الته دار زکارانه ډول باندې ورکوي څوک زور بده باندې نه راوړي نو څوک ماش ورکوي دته په صحاتو کې په ولایتو کې په ولسوالیو کې به دغه کارو شي اوس موږ تقریبا په 15 ولسوالیو کې دلته شبکې د ځوانانو رامنځته کوو د زکارانو ور سره پلس لیسو کې د کابل رامنځته کوو 15 ولایتو ته موږ رسمي سفر لرو چې پاغه کې ته هار دی جلال آباد ته به لوګر دی پکتیا دی نور ولایتونه
په ټوله کې خو د اشر د ټولنیزو کارونو د کول او د خیر ښېګڼې تر ټولو خل لار ده په ټوله کې د افغانستان ستورو سنزو حل تاوم که خلک سره راغونډي کی ټوله کې د شبکې موجوده وي یو څه فکر کوي هغه تم ګټور څه کېدل شي دا
نو اوس دلته اوس موږ تاسو ملي برنامه دي سولې برنامه لرو کنه په دغه کې باید رضاکار ځوانان غو کوچت کی ځوانان غو کوچت کی دلته چې باید سولې د راشي دلته په افغانستان کې د دایمي سولې راشي په دغه کې غو کوچت کړي هم د موږ ځوانانو چارو مهنیت په دغه کې غو کوچت کړي زموږ مختلف مدنی ټولنو چې کومه په دغه کې غږ اوچت کړی دی. بل دغه رضاکار ځوانان چې هلته موږ فرصتونه لرو په مینیت ځوانانو کې، لکه اوس د مختلفو پوهنتونونو سره موږ د تخفیف په برخه کې هغه لرو، قراردادونه لرو، دغه نه د دوی ګټه پورته کړي، د سپورټس په برخه کې د دوی زموږ د مینیت نه ګټه پورته کړي، د روغتیا په برخه کې د پورته کړي، نورې داسې امکانات چې موږ په مینیت کې څو قسم امکانات موږ لرو، هغه امکانات
اندېښنه چې موجوده ده چې موسسو او ځینې دولتي کارونو دغه څه لږ کمزوري کړی هم دی، د اشر راټولیدنه، د خلکو ترمنځ مینه محبت، نو څنګه دوی په دغه چوکاټ کې سره یوځای کېدلی شي چې هغه مینه محبت هم ساتل شوی وي، ګډ کار هم وي.
زما په آن باندې چې مونږ سروبي ولسوالۍ ته مو د څو ورځې مخکې سفر درلود، هغه دومره علاقه و خو د ډېر وخت کې مونږ ته څوک نه وي راغلي، زمونږ د موینیت بیا په خاص توګه زمونږ د ریاست ورغی، ډېره زیاته علاقه د هغې ساحې د سروبي ولسوالۍ و، د بګرامۍ ولسوالۍ ته مونږ لاړو، پرون مونږ په دې
ولایتونو کې ډېره اړتیا ده چې باید ولایتونو کې
زمونږ په تیر کال کې ځوانان هلته تللي دي، په مخ تقریبا د درې میاشتې کېږي چې موینیت راغلی، هلته علاقه ډېره زیاته ده، دوی ډېره زیاته انرژي لري ځوانان، او زه غږ په کوم چې راشي پر رضاکارانه
کار کې د ځوانانو چارو مینیت په دې باندې ټینګار کوي او د ګټو خبر د ډېره مننه ستاسو سره بحث درنو اردوونکو په خپرونه کې را سره د ځوانانو چارو مینیت د رضاکار ځوانانو د چارو رئیس لایق شاه زدران و چې د اشر په ګټو وټو را سره غږېدو. ستاسو د سیمو حال کراته پرېدی 0 اوس شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره ستاسو په خدمت کې ده. خو د خپرونې وخت چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پای ته رسېږي. د دغه ساعت مهم خبرونه اورو، د خدای پامان.